السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اوومه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو له نښتو وروسته افغان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا پوځي چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر د وژنې د عملیاتو په اړه نور جزئیات روښانه کړي دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو د سر ټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي، او په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه روانه اونۍ هغې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په مسکو کې د تیرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خپره شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبانو ویلي دي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي. عبدالستار میرزا کوال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلاس درې کې د دې وسلوالو پر وړاندې سخت عملیات روان دي.
کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې اوس د دوی په دوی عملاً ډېره قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کې دي، او زه باور یم چې نور به د دوی حضور وجود په کونړ کې ختمېږي.
د کونړ والی زیاته کړه چې پخوا په دې ولایت کې د داعشیانو شمیر شاوخوا 1100 کسانو ته رسېده، مګر اوس په دې شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو هغه یې دقیق شمیر یاد نه کړ. د کونړ والی همداراز وویل د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته په کونړ کې د داعش ډلې په د وسلوالو پر فعالیتونه اغیزمن شوي دي. البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د شنبه په ورځ په سوریه کې ووژل شو. په هرات کې پرون یو ځانوژونکی هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودېدونکي مواد والوزول چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د هرات امنیه قماندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکي غوښتل پرون ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیاګانو پر مراسمو برید وکړي. د امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژند، هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر راو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په وروستیو څو کلونو کې په هرات کې د شیاګانو پر څو جوماتونو انتحاري حملې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم پر شیاګانو خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت یې تر ډېره داعش ډلې منلی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په درېمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر ګزمي برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې ووژل شول. د ښاغلي بارکزي په وینا په نښته کې یو پولیس هم وژل شوی او یو بل برسېرن ټپي دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا شي. جرګه به د ولسمشر ټرمپ او د ده د جمهوري غوښتونکو متحدانو د هغه شکایت د مخنیوي ترڅنګ چې وایي د استیضا غوښتنه مشروع او عادلانه نه ده د علني استمایي غونډو او د ولسمشر د تورنولو د احتمالي رسمي مراحل یا د استیزاه د اړوندې ماده مقررات او اصول هم وځ کړی. د استازو جرګې مشر نانسي پیلوسی پروند د خبرې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې دیموکراتان به د جمهوریت غوښتونکو فشار ته تسلیم نشي، او دا یادونه یې وکړه چې فدرال قاضي القضات تیرونی له دوی سره ومنل چې د ولسمشر د استیزاه طرح په جرګه کې رای اخیستو ته اړتیا لري. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی سلاحکار چارلز کوپرمن د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره له ورتلو ډډه وکړه. د استازو جرګې دریو کمیټو چې د ترامپ د احتمالي استیضاح په اړه په څیړنو بوخت دي، کوپرمن د دوشنبې په ورځ د شهادت لپاره غوښتی و، خو د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر وویل چې کوپرمن حاضر نه شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي گیر پیدرسن د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربند غزیدو غوښتنه کړې. پیدرسن د سوریه د اتکلنې جګړې د ختمولو لپاره پر یو سیاسي بهیر ټینګار کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل: موږ په قوت سره د اوربند درناوي غوښتونکي یو، او په ټول هیواد کې د اوربند غوښتنه مو مطرح کړې ده. پیدرسن زیاته کړه چې نن به د ترکیه، ایران او روسیه د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ژنیو کې وګوري. د هیوادونه د سوریه په جګړه کې عمده رول لري. د لیدنه د سوریه د اساسي قانون د کمیټې له لومړنۍ غونډې مخکې کیږي. په همدې حال کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون وویل چې کورد ځواکونه لا په بشپړ ډول د سوریه له شمال ختیځ څخه نه دي وتلي. د دې سیمې په جګړه کې د روسیې په منځګړتوب یوه وقفه راغلې وه چې دا موده نن سه شنبه ماښام پای ته رسیږي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وباورئ چې جمهوری ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو له حملو لاس واخلي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې دغه فتې بریدونه ودروي.
د کونړ له والي سره مو د ډیورین کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو د وروستیو نښتو په اړه پوښتلي دي. پنورو موضوعاتو کې د خوست سوداګر د هیواد د جنغوزیو لپاره پر چین سربیره نور نړیوال بازارونه غواړي.
د دولت څخه یو دغه غوښتنه کوو چې یو مخ په چین هیواد کې تپاونه کو باید نور اروپایي ملکونو ته، عربي مملکاتو ته دغه سامګو لاسلیکونه وسره کو.
په نړیوال مسایلو کې به واوري چې امریکایي پوځي چارواکو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې په عملیاتو کې د دوو نورو مهمو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان جمهوری ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر قلمرو له راکټي حملو لاس واخلي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په نړۍ سرحدي ولسوالۍ کې د پوستې د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول، او پر دې ولسوالۍ راکټي حملې وکړې چې د افغان چارواکو په وینا عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د کونړ والی د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکوي چې که د افغانستان پر خاوره د مرمیو ویشتلو ته دوام ورکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشر مڼې وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینپال د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د پاکستان حکومت د جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو به هم بېله شکه چې دا مسله تعقیبي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
په همدې وخت کې د کونړ والی هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که پر افغانستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه عواقبو سره به مخامخ سي. عبدالستار میرزا کوال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نښتې درلودې او له هغو سیمو څخه یې په شا کړل چې د افغان چارواکو په خبره هلته یې د پوستې د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو د هڅه د یک شنبه په مازدیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل سوه، خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسیدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دواړو لورو ترمنځ جګړو د دوشنبه تر مازدیګر پورې دوام وکړ او هم پاکستاني پوځیانو پر نړۍ ولسوالۍ راکټي بریدونه وکړل چې د ځایي چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو، ښوونځیو او روغتون لګېدلې دي. د کونړ والی وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نړۍ سیمې درې عام وګړي وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والی وویل چې جګړه اوس هلته ختمه سوې ده، خو د نړۍ ولسوال ګل زمان بیا د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وقفهیي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د ویشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوو ورځو کې پر نړۍ ولسوالۍ د ویشتل سویو هاوان ګولۍ یو شمېر سلګونو ته رسېږي. د نړۍ ولسوال زیاته کړه چې یو شمېر سیمه ییز خلک له خپلو کورونو بې ځای سوي دي، خو دقیق شمېر یې ونه شو.
ځین حالات دي، خلک بې ځای شوي دي، د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې د سامرک دا خلک د خپل ځګون نه بې ځای شوي دي، ځکه زور دې باندې جنګ وو. وزیات نو دا خپلوانو که راغلي دي نړۍ ولسوالۍ ته او اسمار ته چراسر ته هڅه نګرا ته رسېدلي دي. دغه د سر سرپرام مشکلات دي، خوراکي موادو مشکلات دي، دغه ماشومان دي وسره، مریضان دي وسره، دا ټول مشکلات سره مخامخ دي.
د کونړوالی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته ویل چې بې ځایه سوي خلکو ته د لمړنیو اړتیاو مرستندوی جوپه رسېدلې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د نړۍ د انګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډیری سرحدي سیمې له تیرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لوري د راکټ بریدونو شاهد وې چې ډیری اوسیدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه رسېدلې دي. وروستی ځل د وږي اسمبلی په میاشت کې د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لوري راکټ بریدونه وسول چې درې ماشومان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول. هغه مهال د کونړ چارواکو وویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ ویشتل شوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولیږه.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوری ریاست له پاکستان نه غواړي چې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو له حملو لاس واخلي. په راپور کې مو د کونړ د والی څرګندونې هم واورېدې چې د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان پر قلمرو راکټي حملو ته دوام ورکړي نو له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. عبدالستار میرزا کوال د څرګندونې تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. له ښاغلي میرزا کوال سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې په نړۍ ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو په دوام د بشري وضعیت جزئیات ترې پوښتلې دي.
موږ استرادي ونډه وکړه، استرادي کمیټه اوس ساحه تللې ده، هوان ته غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې دا شیان رسولې دي. یوازې په دې بوخت دي چې دوی هم شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځایه شوي دي او چېرته ځای بې ځای کېږي او د دوی سره کومه کومه لړۍ پیل شوې ده.
بله ولی سه مترم کرا سعودي برخه ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې ویل یادونه مو کړل چې دا پښکارا د یو پردي هواد يرغل بلل کېږي کنه د افغانستان په خاوره کې او موږ تاسو د کلونو راهیسي شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړیوال سوالي بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي مرمۍ وشتل سوي دي د خلکو پر کورونو اتا بعضي سیمه تخلیص سوي دي خلک وسالت ژوند نکي دیتا دا افغانستان دا حکومت غبرگون حقاسی جدی نشکاری لگه چنگ چی تمایی چی پا کلک ورطا ودرجی او که دا دیپلماتیکو لاری که دا پوزی لاری که بالمثل اقدامی دیر جدی نشکاری ولی چه باید ویسی ستاس پا نظر چی نور دا پا این دک تکرار نزی
خدا دا چی دارا تیتی حمله او توبچی انداختونا دیلن راجینه دی تقریبا رو واسق کانا چیگی دا نری دوام نری آغا ولسوانه ولسوالیو کې زیات تاوانونه اړولي دي مواشي د منځه تللی دي خلکو کورونه جماعتونه او دغه لړۍ دوام پیدا کړی دی او بالاخره اوس کومه د تسلیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي بیا یو نرمی انداختي مقابل کښې د ځواب وګوري لکه اوس همدا پالیسي ده بندې لار مخته ځو او وخت هم دا ده چې دې کار له لاس واخلي او که وای نخلي دوی به ډېر بد واقع به ولري او هغه په زیان به ورسېږي دواړو ډیورن کرښې خوا دېخوا ټول پښتانه پراته دي موږ نه غواړو چې داسې پښتانو ته تاوان ورسېږي او موږ به انشاءالله دې نه وروسته عادتي انداختونه وي او کاره انداختونه به وي او په ځای انداختونه به وي که دوی در عمل ته ادامه ورکړه
د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
د بریتانیا د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې له طالبانو، القاعده او داعش ډلو سره د مبارزې په اړه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تازه څرګندونو تمرکز کړی. ښاغلی عبدالله له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره افغان پوځیان د ناټو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تېره اونۍ په برسل کې تر 2024 میلادي کاله پورې له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ناټو یو چارواکي غواړي نوم یې خپور نه شي ازادي راډیو ته ویلي د افغان پوځیانو کلنی لګښت 15 میلیارد ډالره کیږي او زیاته برخه متحده ایالاتونه ورکوي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د یو افغان سیاسي کارپو نجیب حقجو په حواله لیکلي چې د 13 کاله مخکې په څیر لا هم افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو حضور او مرستو ته اړتیا لري څو له تروریستي ډلو سره وجنګیږي او هغوی له منځه یوسي. ښاغلی حقجو دا هم وایي چې که ناټو او نړیوال شریکانې له افغانانو او افغان حکومت سره له مشورې پرته له افغانستان د وټلو پریکړه وکړي د تاریخ تر ټولو لوی تیروتنه به وکړي ځکه د حقجو په باور تروریستي ډلې تر پخوا لا قوي شوي او سختې او اوږدې جګړې ته ورسره ضرورت ده. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په چین کې د جوړېدونکې بین الافغاني ناستې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. تمه وه چې همدا اونۍ په پیکینګ کې دا ناسته ترسره شي. د ملټری ټایمز په دې مقاله کې د پیکینګ له بین الافغاني ناستې د باخبره چارواکو په حواله ویل شوي چې دا غونډه ځنډول شوې ده. د راپورونو په اساس دا غونډه سې شنبه او چهار شنبه ترسره کېدله خو اوس یې د نوې نیټې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. ملټری ټایمز لیکلی د پیکینګ ناسته په موسکو کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازیو د جمعې ورځې تر غونډې وروسته ترسره کېدله. دغه چارواکو هم په موسکو کې په دې موافقه کړې چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لار خبرې دي. په دغو خبرو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخامخ خبرو وختي بیا پیل ته اشاره شوې ده. ملټری ټایمز لیکي کله چې د چین په کوربتوب بین الافغاني ناسته ترسره شي دا به له جولای راهیسې د افغانانو ترمنځ یوه ناسته وي. د افغانستان د حکومت د ځینو استازیو په شمول یو لوی پلاوی د جولای په 8 مواتمه د قطر په کوربتوب په یو بین الافغاني ناسته کې له طالبانو سره وکتل. د غونډې ټولو ګډونوالو د تاوتریخوالي په کمښت موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی په خوا له داسې ناستو سره چې مشري او مالکیت افغانان نه کوي مخالفت ښودلی و. خو د ملټری ټایمز په لیکنه اوس ښاغلی غنی ویلي د پیکینګ ناستې ته خپل استازي ورلیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې د حکومت استازي به هم د پیکینګ ناستې ته ورزي او د دې ناستې د ګډونوالو لیستونه ټول شمول دي. ملټو ټایمز لیکلی چې د پیکینګ په ناسته کې به د طالبانو لخوا د دې ډلې د مرستيال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی برخه اخلي. طالبانو تازه هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د برادر په مشرۍ یو پلاوی د پیکینګ ناستې لپاره چین ته رسیدلی.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خوست سوداګر له حکومت نه غواړي چې د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو بازارونو کې هم د افغانستان جلغوزو ته بازار موندنه وکړي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د جلغوزو د پروسس او بسته بندۍ لپاره په همدې ولایت کې دننه یوه فابریکه جوړه کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي، خو به یې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوې دي. د دوی په وینا اوسمهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایی دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خوستی سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کی. حاجی ولی حضرت زدران چې د جلغوزیو له مخکینی سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، آزادۍ رادیو ته وایي:
موږ دا جلغوزی د نړۍ کوبل ته ولته پروسس کوي، یغه نه بیا چاینا ته هم زو هغه ته ورشنګی ته مخکې دا مولینا میږي اسلام آباد نه پاکستان اتحاده لارې چین ته وړو ویسی د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یو کل کی گی میگ پاگل یار چی وڑا میگ چالویک تری پای مصرف که دا یا نا چی نئی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف که گی پارسا کل پا یو سال اتیار ری پای چای نا که ساک پا دو سوا پینزه در چالویک تری پای ریرتا
دا جلغوزه د سرتاسری اتحادیه مشر نورگل منگل بیاوایی افغان حکومت باید چین پخوا که نور و عربی او اروپایی هیوادونو سره هم د جلغوزه یو قرار دادونو کی
تیر کل چوار لسنیم سواتانا خاصا چین تا پر اسمی دول مکر صادر کردی مکر وڑی دی دی دولت سخوا یو ادا گوختن اکو چی یو مکر چین هیواد نید که پاوا نکو باید نور و اروپایی ملکونو تا عربی ملکاتو تا دگو سامو گل لسلیکونه بسرو کو
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزې د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزې د غوټ نووزې دغه نورسته بیا یو ماشین په واسطه سپینیږي او هغه په خلطو پکټو کې بندیږي او بیا خارج ته استول کیږي. د دغه لپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووزې او بیا خارج ته واستول شي. هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزې ته چې خرڅې هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزې پکې وساتو.
د جلغوزه د کارباریانو په خوا کې لزګونه کسان خزی او ماشومان د جلغوزه د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدوري کوي. بلډوري تخوس والی محمد حلیم فدایی وایي افغان حکومت د جلغوزه د بازار موندنې لپاره یو ستر او هر اړخیزه برنامه تر لاس لاندې لري. د دې سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکی کړي او دای هیلمند چې پراتونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دی امریکا یو جکپوری پوزی چارواکی ویلی دی چه دی امریکا دی زنگرو زواکونو په هاو عملیاتو که چه دی داعش دل مشر ابو بکر البغدادی پا کیو و جل شو دو نور مهم کسان هم نیول شوی دی. امریکایی چارواکی وی دی اسلامی دولت دلی یا داعش مشر البغدادی پا سوریا کیو و جل شو. لبلی خواد امریکا دفاع وزیر ویلی چې د البغدادی په وژل کېدو سره په سوریه کې جګړه نه ختمیږي. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د نیول سویو کسانو نومونه ونه ښودل. نوموړي د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې دا دوه کسان د دوی په توقیف کې دي. مارک میلی د دې دوو کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول سوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل سو. د وی امریکایي ځواکونو البغدادي داسې مهال چې په یوه تونل کې پټ سوی و وموند. عملیاتي ځواکونه البغدادي ته ورنږدې سول او عملیات هغه مهال پای ته ورسېدل چې البغدادي خپل انتحاري واسکټ والوزاوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په 14 سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل شول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره لدی چې داعش وسلوال د الهام بخښونکي مشر څخه بې برخې سول، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism or end the ongoing conflict in Syria.
دوی د البغدادي مرینه به نړۍ له تشدد خلاص نه کړي او نه به په سوریه کې جګړه ختمه شي، خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویراچونکو ته چې فکر کوي پټه دایسي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کېدو عملیات د شنبه په ورځ ترسره شول. نوموړې زیاته کړه امریکای ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدې چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاسته ورسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیری ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا ولسمشر البغدادي یو بایلونکی او کمزوری وباله.
د ازادۍ راډیو د سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنگونو له جالبو خبرو اترو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بین الافغانی خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی. طالبانو سرچینو خبر ورکړی چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابندي. عبدالستار میرزا کوال ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلس درې کې د دې وسلوالې ډلې پر وړاندې سخت عملیات روان دي. په هرات کې پرون یو ځانوژونکي هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې په نتیجه کې یو ملکي وګړی ووژل شو او اته نور ټپیان شول. د کندهار امنیتی چارواکی وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر ګزمې برید وکړ له منځه وړل شوي دي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا شي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني سلاحکار د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره لورتلو ډډه وکړه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربند د غځېدو غوښتنه کړې او د سیاسي حل پر بهیر یې ټینګار کړی. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر محمود چاوش اوغلو وایي چې کورد ځواکونه لا په بشپړ ډول د سوریه له شمال ختیځ څخه نه دي وتلي.
دا ژوند رنگونه.
ما نوم شاولی دولزه میدان ورده بود. ده سیواب لیش جنب یه باغه نده. مانا و زردالو گلاس و داشه یعنی.
او تاش خپلا چوم را باغونه پکیلاری؟
من خپلا کوچان باغونه ندارو.
بیا څنګه دغه د سیمې خلک تاسو سره د میوې مرسته کوي؟ کوم څه درکوي؟
یار میوې مرسته کوي.
چی شی درکوي تاسو ته؟
څه ورسوم باغ ته څه شی کوي؟ هر چی سیزن ماغه موږ سره کومک کوي. زردالو سیزن زردالو وخت کې راکوي که مڼو یې مڼو وخت کې.
دا اصلات څنګه دی اوس نظر تیرو کلو ته؟ اما هغسې ډېر اصلات ورکوي که خراب شوي
پروس کوي خوش کوي داسې اصلات نه اوس څکه لیکې وي او اوبه ډېرې وي پریمانه وي. هرشی
تاسې ویلي چې هلته مڼې او زردالو ډېرې داسې راته ویلی سي چې مثلا څو ډوله مڼې دي، زردالو بیا څو ډوله دي؟
یاره مڼې خو دوه درې ډوله دي. هغه کې مزه ده ته غسمه چې دا سوره کمه دي خو شنې ستا دي تورې مڼې ستا نه
تورې به نه یې ګوره
تورې هم ستا
ما څنګه تروسه یې دلیدلې
سرې مڼې هغو ته تورې مڼې وایي.
یعنی ډېرې چې سرې شوي رنګ جګري شوی
او رنګ جګري شوی.
او بل څه رقم مڼې دي؟
دغه دوه قسمه زه درته ویلی سم خو پنځه قسمه مڼې دي.
کوم رقم مڼې به دې تاسو خپله ډېرې خوښېږي؟
زما خو دا سرې مڼې ډېرې خوښېږي.
ولې د سرې ډېرې خوښېږي؟
بس نو رنګ یې ښه ده خوند یې صحیح ده.
څومره درته پیدا کېږي سرې مڼې او دغه د باغ خاوندانې درکوي؟
یاره موږ چې دا مڼې ورسو د باغ والا نه موږ مڼې زیاتېږي.
دا څنګه؟
خو بس خلک یې ورکوي پرېمانه ده میوه.
یعنی د میدان وردګو خلک دومره سخي دي؟
دومره سخي دي.
میلمه ښه ساتي؟
ښه ساتي.
معمولا تاسو چې کوچانې چې ځئ کنه په کوم ولایت کې ډېر زیات آرام یې؟ بیا
یاره اوس خو افغانستان والا که یو داسې ولایت دي چې موږ آرامه وخت کې تېر کړی خو سور ور کې بل ټول عمر مالته اوسېدلی بل ځای دا خو د هر کوچي مینه معلومه ده. یو دی بل مینه تنسیتله مګه خپل مالداری کو
څنګه مالداری کی بیا ګټ استه
خلا ډیر خپل ورځ کې چلی
څنګه ورځ چلیږي آی خرڅ مصرف ټول لم دی مالداری نه پوره کولای سي
لم دغه نه پوره کو
مثلا کوم شی خرڅوي تاسو
خو چې میګه سرلای کوم میګه لنګ خرڅو منه یا وری خرڅو
واخه او دا شنه شی څنګه دی ورته رسیدي
خدای دې خو باندې
ډیر مانه نه خیر وسه
وخت دې ذات
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې په ورستیو شیبو کې یو ز احمد تکل ل تاسو سره د شپه خدای پامنی اخلم په اتو بجو بیرته تاسو ته راځم د ازادۍ رادیو مجلې ل 19 پروگرام سره خود شپه سلطان محمد سرور د یوې بلی نیم ساته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې را سره ده سرور صاحب
تکل صاحب تشکر از شما